د ژوند رنگونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. او نن په دې خبرونه کې په انګورو خبرې کوو، څنګه لخپلو تاکونو شحاصل اخیستلی شو، انګور څومره اوبو سرو شاخبوری پایوان خاوري او اقلیم ته اړتیا لري. ویل کېږي چې انګور تر ټولو پخوانی میوه ده چې انسانانو کرلې ده. د ځینو څېړونکو په باور د انګورو کرل له نن څخه له 6000 تر 8000 کاله پخوا په اروپا کې پیل شوی ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې هم ښه او هم متنوع انګور لري. انګور یو له هغو میوو څخه ده چې وچیږي هم، یعنی ممیز ورڅخه جوړیږي، دغه را سرکه او جوس ورڅخه تیاریږي. له همدې کبله د افغانستان لپاره چې د میوو پریمانه سړې خونې او نور امکانات نه لري، زیات تجارتي اهمیت لري. په دې اړه چې په افغانستان کې څومره تاکونه شته یا څومره مځکه په تاکونو پوښلې شایي دقیق معلومات نه وي، خو ډېر انګور په کندهار، هرات، غزنی او پروان کې کیږي. د دې ګټوري او په عین حال کې خوندورې میوې په اړه به ډېرې خبرې له خپلو درنو میلمنو څخه واورو. انجینر هدایت الله عمرخیل او د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د باغدارۍ د څانګې استاد پوهن غلام رسول سمدی مو میلمانه دي. دواړو ته هرکلی وایم. لومړی پوهن د سمدی، که تاسو زموږ اوریدونکو ته د انګورو د ډولونو په اړه ووایست، موږ خو ظاهرا شاید زما په شان ډېر نور خلک هم انګور په دې تقسیم کې چې شنه او تور دي یا شنه او سره انګور دي یا دانه دار او بې دانی انګور دي، خو په دې پیژم چې انګور ډېر ډولونه لري او خصوصا افغانستان هم ډېر ډولونه انګور لري. په دې اړه څه څېړنه شوې ده چې په افغانستان کې څومره انګور شته او د ځینو نومونه هم که واخلې؟
په لومړي سر کې سروان صاحب، تاسو ته محترم عمرخیل صاحب، ستاسو د رادیو ټولو اورېدونکو ټولو ګرانو او په زړه پورو باغداران ته د زړه له کومې او نیکې هیلې وړاندې کوم. غواړم چې دا په ګوته کړم چې انګور د ساحي او د تولید او د اقتصادي ارزښت نگاهخه په افغانستان کې لومړی مقام لري. په افغانستان کې د یو فرانسوي عالم چې ګالیب نومېدی، دا هغه یو راپور لیکلی و ډېر پخوا، څلوېښت کاله مخکې، تقریبا پنځه کاله مخکې ما په دې اړه باندې یو څېړنه درلوده. تقریبا هغه خپل په راپور کې په افغانستان کې یو سلولس ډولونه د انګورو ذکر کړی دی. خو بیا د کابل پوهنتون خدای بخښلي پوهان ډاکټر شیرزاد په 1950 کال کې یو سروې سره کړی وه چې هغه د انګورو 96 ډولونه په ګوته کړي وه، او په دې تقریبا 15 کاله مخکې په 2006 کال کې تر 2014 پورې بیا یو پروژه وه چې په نامه د بڼوالۍ د پراختیا پروژه وه چې هغه ته پی ایچ ډی پی ویل کېږي. هغو هم په دې اکله باندې ډېر کار وکړی او پس له د انګورو د چغل وهلبیل څخه، خو همداسې دوی خو اوس هم د 130 د انګورو مختلف د ډولونو راپور ورکړی دی. په افغانستان کې د انګورو ډېر مهمې ډولونه یا قسمونه چې په افغانستان کې هر څوک یې د نومونو سره آشنا دي، هغه یو اوسینی انګور دي، تایپي انګور دي، شونډخانی انګور دي، کشمشي دي، لال دي، فخری دي، هایته دي، منقه دي، صاحبي دي، توران ورته وایي، او هغه انګور چې کشمشي سیاهی بیدانه ورته وایي، چې یعنی دغه دي هغه انګور دي چې تخم نه لري، دا انګور دي، کټه انګور دي، غلدان انګور دي، چې مختلف نرامدی انګور دي، ابجوش انګور دي چې په کندهار کې خورا ډېر زیات معمول دي، چې وختي هم پخېږي، چې د هغو څخه بیا ابجوش انګور جوړوي. دا انګور بیا که د رنګ د نگاه څخه که داسې حساب کې، موږ سره ممیز هم لرو، دغه سپین ممیز هم لرو، مثلا دغه د انګور په نامه ورته وایي، سره کشمش ورته وایي، دا جار یاشنه دا نور کشمشی انگور ورتوائی نو پا افغانستان کی لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان دغه اقلیمی شرایط چې دوبی وچ ګرم اوږد شل مر او ژمی نسبتا سوړ چې دا د انګورو دپاره یو ډېر په زړه پورې اقلیمي شرایط برابروي. واقعا په افغانستان کې هغه د انګور چې وجود لري د ساحه یې تقریبا د اووه اتیا زره په شاوخوا کې دی او کلنی تولید یې تقریبا یو میلیون میتریک ټن ته د کاله رسیږي چې دا د افغانستان په اقتصاد کې
ډیره مننه په اقتصادي ارزښت به لږ وخت خبرې وکړو. استاد ډیره مننه له توضیح مو کور ودان سلامت اوسئ. انجینر صاحب عمرخیل که څم استاد اشاره وکړه چې د افغانستان اقلیم وچول مرین دی او دا ورته ډیر مساعد دی، خو په مجموع کې که تاسې په دې خبرې وکړي چې څه ډول اقلیم د انګورو لپاره ګټور دی او شه دی او ښه نتیجه پکې ورکوي.
سلامات تقسیم اوما
سلامات
څنګه چې پلان څنګه موږ دې انګور تقریبا ټول افغانستان کې انګور چې دای چې تمرین کړو په حساب تاکونه لرو د معمولاً رکن د افغانستان چې یعنی ګرم دوبی چې درجه حرارت معمولاً تر دې درجو پورې وی دا ډېر ښه اقلیم ده، مناسب اقلیم ده. اکثر مثال درجه حرارت لکه هم زیاتېږي تر 50 درجو پورې هم امکان شته، خو وچ اقلیم او هغه د پسرلنی کوم بارانونه چې کېږي هغه منطقه کې چې پسرلنی بارانونه نسبتا کم وي هغه ډېر مناسب ده د انګورو کښت لپاره.
لیکن انجینر صاحب عمرخیل تاسو یو څه خپل موقعیت هم تغییر کړئ چې د اواز مو کله کله لږ څه خراب شي. د افغانستان نور ټولو سیمو اقلیم تقریبا همداسې دی، البته شرقي سیمې به استثناء وګرځوو چې هلته هوا تر دې زیاته تودیږي، رطوبت هم شاید ډېر وي، وچ هوا نه ده. لیکن د نورو سیمو تقریبا همدغسې هوا ده، نو ولې په ځینو ولایتونو کې ښه انګور کېږي په ځینو کې نه کېږي؟
چې د افغانستان خو تقریبا موږ شپږ نوی اقلیم په افغانستان کې لرو. دا نو چې ویل چې پر مثال اوس مثلا مشرقي ولایتونه نو تاسې کافي رطوبت ډېر لري، ګرچې په دې وروستیو کې هلته هغه ملي برایچانه د انګورو یعنې هغه د انګورو چاره مخکې رسېږي ډېرې ښې دي، اما په توګه کې هغه مناطق چې نسبتا هوا وچ خندار خندار ډېر ښه مناسب هوا لري او دې په څنګه باید درجه د حرارت پنځلس نتیجه نه وي.
عمرخیل صاحب ډېرو بخښئ ستاسې آواز لا هم خراب شو، فکر کوم دا په موقعیت پورې ماړه لري. که لږ څه موقعیت تغییر کوي او خبرو ته دوام ورکوي و به ګورو چې که شوي خو ادامه به ورکوي که نه دوباره به زنګ درته ووایو. بله او ټلیفون مقطع شو. خیر، تاسو سره به دوباره تماس ونیسو. ښاغلی عمرخیل پوهان صاحب را سره دی. پوهان صاحب، د خاورې په اړه تاسې خبرې وکړئ، څه ډول خاوره د انګورو لپاره ډېره مناسبه ده؟
مخکې تر دې بلې چې زه ستاسو سوال ته جواب ورکړم، یو خبره باید وکړم. انګور په تجارتي شکل په هغه سیمو کې ښه نتیجه ورکوي او ښه حاصل ورکوي چې د بهر د سطح څخه د زر متر پورې لوړوالی څخه یې کم نه وي، یعنې هغه د بهر سطح باید جګه اوسي، دومره ټیټ هم باید ونیسي چې هغه ډېره مثلا لکه جلال آباد چې 1500 په شاوخوا کې دی. د دوی صحیح ده چې په هغه سیمو کې انګور ښه نتیجه ورکوي چې ورځ یې اوږده ګرمه او شپه یې یخه اوسي، یعنی د شپې د ورځې او د شپې ترمنځ د تودوخې ترمنځ باید تفاوت موجود ولري. ولې په هغه سیمو کې چې بیا هلته لکه مثلا کمز دا یاد کړو، دایکنډي یاد کړو، بامیان یاد کړو، چې ژمی ډېر سوړ دی، تاک بیا د یخنۍ په مقابل کې په ژمي کې بیا مقاومت نه لري، هغه بیا یخنۍ د منځه وړي. نو دا خبرې دي. او بل په صورت کې عموم سره تاک په هغه خاورې کې چې دا کلی لونګ اوسي، یعنی مکنه او څه داسې غوښنه خاوره اوسي، په داسې خاورو کې هلته ښه نتیجه ورکوي. خاورې خو تاسو ته معلومه دي چې د افغانستان خاورې بارانونه کم دي او زوی مواد یې کم دي نو د شخه حاصل د لاسته راوړلو لپاره باید نو یوازې تاکانو ته نه انګورو ته نه ټولو میوه لرونکو ته باید خصوصا په لومړي قدم کې نایتروجن بیا پوتاشیم چې میوه ډېره زیاته هغه خپل ځان چې په مصرف ورته رسوي او بعضې نور لږ مصرف عناصر هم دي چې هغه باید د مځکې د خصوصیاتو د نبات چې په کومې مرحلې کې دی هغه کې باید ورته ورکړل شي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. تخنیکي همکار کوشش کوي چې له جونیئر صاحب هدایت الله عمر خیل سره تماس ونیسي او دغې له ټلیفون ورته وشو له سټوډیو سره یې وصل کړ. انجینیر صاحب بیا هم درته هرکلی وایم. ستاسې خبرې نیمګړې پاتې شوې. په اقلیمي شرایطو مو خبرې کولې چې څه ډول اقلیمي شرایط په کار دي؟ مهرباني.
بله وسلام صاحب، په بخښنه سره سره ټلیفون له مشکل درلوده. په هر صورت افغانستان کې کوم اقلیم مونږ لرو په دا په زونو باندې وشل سره ده. هغه منطقه مثلا د مونږ د جنوب منطقه چې د قندار سیمه ده، دا ډیر مناسب په دې خاطر ده چې زمای دومره سړه هوا نه لري په مناسب د مرکزی افغانستان. مرکزی افغانستان هم د بعض سیمې دي لکه د کابل شمال سیمه چې دا زمای په اصطلاح دومره ده چې له 15 درجه نه چیچیږي. بعضې سیمې لکه د غزنی سیمه یا د میدان وردګو سیمه یا حتی د لوګر سیمه دا د 15 درجه چیچیږي او رطوبت نسبتا هم ډېر ټیټ ده. د دې له خاطره اکثرا دلته بعض خلک چې تاکونه کوي هغه پټۍ په خاورو لاندې پټۍ. نو په مجموع کې که وویلی شو چې افغانستان ټول افغانستان ډېر مناسب دی انګورو د کرنې لپاره، خو بعضې خاص منطقې دي خاصې چې هغه په کیفیت د انګورو باندې مستقیما په حساب تاثیر لري، لکه قندار کې بهترین انګور د افغانستان په قندار کې کیږي. شمالي د افغانستان یا په اصطلاح د شمالي د کاپیسا او پروان ولایت دام بهترین منطقه ده د انګورو د کښت لپاره. د دې تر څنګ په سمت شمال کې موږ انګور لرو. په فاریاب ډېره ښه منطقه ده چې دا هم اقلیم ډېر مناسب ده. زمای ډېر سوړ نه ده، لږه حد زیاته لکه 15 درجه نه چیچیږي او بل رطوبت نسبتا هم ډېر ښه ده. او د پسرلنی اولین پسرلنی چې د انګور شنه کیږي په دغه وخت کې بارانونه ډېری، دا هم هغه مناطق ته چې منفي تاثیر کوي د انګورو په امراض او په آفاتو کې.
بله صاحب ډېره زیاته مننه انجینیر صاحب عمرخیل. پوهن صاحب سمدی، د کرلو یا د ایښودلو وخت انګورو څه وخت دی؟ که یو څوک غواړي چې په خپل کور یا کرونده کې د انګورو تاکونه کیشتي، نو څه وخت باید اقدام وکړي؟
د افغانستان د اقلیمي شرایط یا د سیمې مختلفې سیمې لکه مخیر صاحبم دا یاد کړو چې افغانستان په اتو زمونو باندې وېشل شوی دی. موږ که هغه ګرمې سیمې که داسې حساب کړو چې کندهار او فراه او هلمند او هرات او هغه منطقې چې هلته هوایې نسبتا معتدله ده، پسرلی وختي شروع کېږي، نو خلک بیا کولی شي چې هلته د هود په اوایلو کې هلته دوی هغه کلمې د انګورو چې باید کم تر کمه پرې 15 باید ولري. باید دوی کولی شي چې د کلمک شینی وي، دوی کولی شي چې د انګورو کلمه یو کال مخکې په قوري کې کښېنولې وسي چې ریشه ولري. دغه ریشه داره کلمه دوی کولی شي چې د هود په میاشت کې دی کښېنوي. او هغه سیمې لکه کابل چې دی، چې که کابل کې بیا هوا یخه ده چې دلته ژمی اوږد دی، پسرلی ناوخته شروع کېږي، شاید د حمل پر لاس او پنځل باندې هغه وخت باید وکړل شي په دغه په سرلي کې چې ځکه ګرمسوي وي، یعنی یخه ونیسي ځکه ګرمسوي وسي دوی کولی شي چې دا جوړ کړي. نو دلته بیا هغه کلمدارې رشي چې دی کښېنوي دلته فرض کوي چې دی باید د چلی په سیستم باندې باغ جوړوي که په عنعنوي شکل باندې جوړوي. که د چلی په سیستم باندې جوړوي دوی کولی شي د یوه طاقت څخه د بل طاقت څخه په قطار کې 2 لا او باید د رخصه د یو کتار څخه د بل کتار تر مابین د کولای شي چې 3 فاصله باندې هم د لهو کې هغه سیستم جوړ کړي او مختلف سیستم د انګورو د تربیه لپاره چې د چلی په سیستم باندې جوړوي. اوس دا درته وایم چې په هرات کې د انګورو په ډېر عنعنوي شکل باندې دا رقم یو کشتي جوړوي چې هره کشتۍ 6 بار لري، 6 دا رقم بار لري. او کلمې د انګورو چې کښېنوي هلته دي هغه د پخوا په سیستم باندې بېخي تر 1 لو اوږده کلمه دوی په ځکې کې ډېره غوچه ډېره عمیقه کښېنوي په دې خاطر باندې ژوره کښېنوي چې وایي دا وچه نه شي. نو د کرلو فاصلې همدا دی چې بس همدا د اوایل د اوس او په سړو سیمو کې اوایل د حمل چې هوا نوکۍ سره معتدله شي چې کلمه په اصطلاح په ځمکې کې یخونه وي بیا د کښېنولو وختونه دي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. انجینیر صاحب عمر خیل، تاسو ویل چې د افغانستان د بیلابیل اقلیمونه لري، په بیلابیلو وختو کې په بیلابیلو وختونو کې کرل کیږي، نو حاصل به هم متفاوت دی. په مجموع کې انګور په څومره وخت کې رسیږي، یعنی څومره وخت ورته پکار ده، او څنګه به پوهیږو چې انګور مو رسیدلی دي، په آخري نورې باید راوښکوو؟
په درناوي سره سروان صاحب، اسانده سره لکه تاسو ویل موږ مختلف ځایونه په افغانستان کې لرو. افغانستان تقریبا پنځمه هسته، تقریبا په حدود د پنځمه هسته موږ انګور لرو چې په مختلف ساحو کې، چې اوس مشقي هم په اضافه شوی ده چې لږ وخت لا زیات شوی ده، نو په مختلف ځایو کې په مختلفو پارامترو باندې موږ انګور ښکوای شو. څو نښې چې ډېرې مهمې دي چې موږ ورته یو درې دوه اساسي ټکي چې ډېر باید مد نظر ونیسو، هغه یو خپله فیصدي د قنده چې متاسفانه اکثرا د اقلیم موږ په دې نه پوهېږي یا معلومات کافي نه لري، او دویمې خپله سایز یا په حساب غټوالی دی، همدغه خپله د انګورو د سایز ده چې انګور په کوم اندازه په نورو دنیا کې که فرد مثال مد نظر ونیسو، هغوی ټول دا خبرې په اساس د فیصدي د قند او په اساس د رنګ او د سایز د انګورو، یعنی سایز څومره غټ شوی ده، په هماغه اندازه په اصطلاح اندازه کیږي. نو دلته په مارکیټ پورې تړاو لري. مثلا که موږ پېښور ته یا پاکستان ته، موږ معمولا ډېر دي، موږ تقریبا له 90% نه زیات انګور پاکستان ته صادرېږي. هلته انګور چې لږ خواږه وي، لږ رنګ په اصطلاح زیاتی، هغه خوښه یي. دا که فرض مثال موږ هندوستان ته صادرو یا اروپا ته صادرو، هغه ته بیا چې رنګ یې لږ کمرنګ وي نسبتا او خوږوالی لږ کم وي، په هغه اساس باندې صادرېږي. نو دلته فعلا افغانستان کې کله چې د انګورو فصل رارسېږي یا د پخوالي وس وخت رارسېږي، دا د شاوخوا پاڼې دا د اقین تر بیرته کوي چې مر په واسطه، مر چې مستقیما په وږي باندې ولګېږي، هلته بیا رنګ اخلي یا رنګ تغیروي. خصوصا دا د موږ شندوخانی انګور چې اوله شنی او چې مر په ولګېږي زیړ په زیړ بخون شي، بیا پاسته مارکیټ ته ځي. نو دلته اصلا رنګ ډېر زیات اوس فعل شرایطو کې افغانستان کې رنګ مهمه ده، چې رنګ تغییر سي نو پاسته ښکول کېږي. نو که نورې دنیا ته وګورو، هغوی خدا فیصدي د قنده مهمه ده. اما یو بل خبر هم ده چې که چیرې غواړو چې موږ په کشمش تبدیل کو، په کشمش تبدیل سي، هغه بیا چې لږ پاخسي نسبتا چې فیصدي د قند په زیات وي، یعنی موږ د موږ د تصفیه کشمش دي چې هغه مر په واسطه مستقیما وچیږي، نو هغه بیا لږ چې پاخي خره چې په اصطلاح خواږه دي، یا په فیصدي د وچوالي زیات سي، یا هغه انګور چې په شنه توګه ته وچیږي، هغه بیا کله لږ اومایي یا لږ رنگ شین بخواني، بیا هغه په اساس شکیږي. او هغه کشمش خانه چې موږ هم تیاری کړی دي، هغه کې کنه په حساب آلته اچول کیږي او چې بیا وچیږي.
بله صاحب ډېره مننه. کور ودان استاد سمدی، ولې ځینې انګور تروه وي؟
د انګورو داسې دي چې خو ما مخکې هم وویل چې انګور مختلف ویرایټیګانې لري، مختلف ډولونه لري، او د انګورو د پخوالی چې دی، انګور په درې کټګوري باندې ویشل کېږي. یو هغه انګور دی چې وختي پخېږي، یو هغه انګور دی چې په متوسط ډول پخېږي، یو هغه انګور دی چې بېخي ناوخته پخېږي. اوس هغه انګور چې وختي پخېږي، موږ له وچه ورته وایو یا کنداري انګور ورته وایو. دغه انګور چې وختي پخېږي، د دوی انګور ډېر دغه نه وي، ډېر خواږه نه وي، ډېر خواږه نه وي، په دې خاطر چې دا وختي را پخه شوي دي. بل هغه انګور دي چې په متوسط ډول، چې موږ کشمشي ورته وایو، سیمي ورته وایو، ولې هغه انګور چې مثلا کیفي انګور دي چې ناوخته پخېږي یا چې د کیفي دا بیا دا به د هغه موسم باندې په دوی باندې ډېر زیات تاثیر کوي. هر څومره چې انګور پتا کې ډېر زیات پاتې کېږي او ناوخته پخېږي، هغه انګور خوږوالی بیا زیات دی. او یو تعداد بیا داسې دي چې یو تعداد ویرایټیګانې دي چې طبیعتا هغه انګور د هغه جنټیکي خصوصیات هم داسې دي چې ډېر نه خوږېږي، خوږوالی چې هغه په یو د قندي موادو اندازه ده، قندي موادو اندازه نسبتا زیات وي، ولې چې دا هغه دا هغه د تیزاب اندازې به نسبه ته زیات وي، په دې خاطر باندې کوي. او بل خبره دا چې دکړ یو تعداد باغداران د انګور نه پرېږدي چې دغه کې انګور داسې دي په یو پلاټو که مثلا ته د یو پاکت څخه انګور شکوي ټوله یو ورځ کوي، دا ټوله نه یې پاخه. په دې خاطر انګور په مختلفو مرحلو کې پخیږي. اول باید هغه انګور وشکول شي چې هغه پاخه شوي دي، یو وخت بعد باید بیا هغه انګور وشکول شي چې نسبتا دغه دي چې وروسته دغه شوي تشکیل شوي دي، هغه باید وشکول شي. ولې متاسفانه زموږ په باغداران دا وخت د طاقت څنګه د ټول شتوي کپاخه دي کومه دي ټول شتوي، نو په دې خاطر باندې یو تعداد انګور تروي چې زما دا پیشنهاد دی د افغانستان ټول باغداران ته چې تاسو اول هغه انګور وشکوي چې پاخه دي او بازار ورتیا لري. یو دوی هفته یو هفته بعد بیا هغه انګور وشکوي چې په باکه پاتې دي، نو هغه هم ښه خواږه کېږي، دانه یې غټېږي او ښه د بازار
بله. ډیره مننه، سلامت اوسې. قدرمن اوریدونکو، تاسو له ساده رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د انګرو په روزلو پاللو باندې خبرې کوو. زموږ میلمانه دي انجینر هدایت الله عمر خیل او د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د باغداري د څانګې استاد پوهان غلام رسول صمدي. عمر خیل صاحب، انګور هم سره غواړي کنه د دې لپاره چې ښه حاصل ترلاسه کړو؟ اکثره بوټي او نباتات سره غواړي. انګور څومره سره غواړي؟ په کوم وخت کې غواړي یا کومه سره غواړي؟
اصلا دسته سران سه بلکل نباتات طول اکثرا ضرورت پریز غذایی مواد بازن من رو تاسی ده سر پنام ارده وایو نو سر پا دوار خمه دیگ اصلا یا عضوی سری دی یا طبیعی سری دی یا کیمیاوی سری دی یا په اصطلاح آماده سری دی. نو اول باید کوشش دا وسی چې په خپل په پاکستانو کې په کجا کې چې انګور موږ کرو هلته د عضوي سری موجودیت حتمی ده. یعنی که موږ وکولای سو مالی سره د مواد فضله د حیواناتو نه چې په لاسته راځي او همدارنګه هغه چې د نباتاتو د بعضې ریشې مثلا پاڼې یا مثلا شاخونه د دې نه منځته راځي، دا سره بهترین سره ده انګورو لپاره. او سره له دې هم انګور د دې لپاره چې حاصل وکړي مونږ معمولا نایتروجن دار سره یا په اصطلاح هغه سره چې نایتروجن ډېر لري هغه ورته ورکوو. خو مهم ټکی دا ده چې څه وخت باید سره ورته ورکوو، دا ډېر مهم ټکی ده. او معمولا دا نایتروجن دار سره هغه وخت ورته ورکول کېږي چې مجرد چې دا پاک د نموي حالت ته داخليږي په دغه وخت کې سره ورکوو. او هغه وخت کې چې تشکیل د میوې کېږي دا دوه وخته ډېر مهم دي. او وروسته له دې چې مونږ راشه حاصل وکړه یو کوشش باید وسي چې مونږ د یقین چې سری په هغه وخت کې خصوصا نایتروجن داره سری په هغه وخت کې چې میوه په پسوالي راغلي انګور ذاتي پاستیکیږي په هغه وخت کې کیمیاوي سری یا نایتروجن داره سری ورته ورنه کی. خو دغه ډېر مهم ټکی دي. خو معلومداره چې کافي سری ته ضرورت لري. د دې تر څنګ څنګ ضروری مواد په دې پورې تړاو لري، اصلا د سره استعمال په دې پورې تړاو هم لري چې په خاوره کې کوم عناصر موجود دي او کوم نه دي موجود. متاسفانه په افغانستان کې دا امکانات نشته چې موږ د سره معلومی کو چې په ځکه کې کوم ضروری مواد موجود دي او کوم نه دي موجود. نو تقریبا د سکیږي چې اکثرا د یقین دي مونږه یا په افغانستان کې معمول دا چې په همداسې تقریبي توګه باندې هغه ته سره ورکول کېږي. خو ښه وخت لکه چې بیا ما ویلې زه غواړم چې بیا یې تکرار کړم، هغه وخت چې مجرد چې انګور تاک شین کېږي په دغه وخت کې باید نایتروجن داره سره ورته ورکړو. او هغه وخت کې چې میوه تشکیلېږي دغه وخت ډېر مهمه ده. او پس له دې چې میوه په اصطلاح رفع حاصل شي دلته له کمه سره ورته ورکړو، مدنه مقصد دا نه شي چې ډېره سره ورکړو چې بیا زمه را روان ده چې هغه یخ وهي. نو دا مهم ټکی دي چې باید ورته ورکړي. د دې تر څنګ څنګ لکه نور مواد لکه نور غذایي مواد لکه مثلا بوران دي لکه زینک دي منګنیز او وسپنې مختلف دا هم ورته ضرور دي. خو هغه په اساس دي پاساس ضرورت. یعنی درې بل ډیره مهمه سره چې انګور ته پکار دا غا پوتاشیم ده. چې پوتاشیم په رنگ کې په پخوالی کې په مرغوبیت په اصطلاح دیغه کې یا تا په غټوالی دی انګورو کې هم تاثیر لري. فاسفورس هم هغه عنصر ده یا هغه سره ده چې مثلا موږ تور سره ورته وای یا فاسفورس سره سره دي چې هغه هم ورته ضرور ده چې ورته باید ورته کو مثلا لکه د نایتروجن په اندازه غومره ډیره ضرور نه ده، اما مهمه ده چې باید په هغه اندازه ورته فاسفورس سره هم ورته ورکړ شي.
سلامت اوسئ، ډیره مننه پوهن صاحب. بل موضوع دی اوبو ده، په افغانستان کې دا موضوع لا ډیره مهمه ده ځکه چې اوبه کمې دي او خلک مجبور دي چې خپلو باغونو ته او کروندو ته اوبه ورکړي. نو انګور اول څومره اوبه غواړي؟ ظاهرا خو له اوبو ډک دي، باید اوبه ډیر وغواړي. او په کومو وختونو کې باید اوبه ورکړل شي؟
نه تا نه یوازې انګور ته، بلکې ټولو میوه لرونکو ونو او نباتاتو سبو دا ټولو ته د اوبو اړتیا سخته وجود لري. په دې خاطر چې په افغانستان کې په کافي اندازه باندې ورښت نشته چې موږ دا وایو چې په للمي شکل باندې موږ په افغانستان کې میوې لاسته راوړو. نو د هغو دپاره د اوبو اندازه دا د خاورې په نوعیت د منطقه په شرایط پورې چې منطقه څه رقم ده، منطقه ګرم ده، باد لري، په څه سیستم باندې ده، نو دا ډېره ضرور ده. نو د اوبو د مقدار اندازه داسې خاص مقدار چې څومره اوبه غواړي ما ته داسې خاص معلومات نشته. کېږي چې انجینر صاحب هدایت کپه یا کله څه معلومات ولري هغه به معلومات درته درکړي. ولدا درته وایم، د اوبو هغه سیستمونه چې په افغانستان کې د خلکو د تاکانو دپاره د هغه څخه استفاده کوي، بیخي بیرلیه او ډېر په زیاته اندازه باندې.
متاسفانه دی استاد ټلیفون قطع شو، خو خیر. شاغله عمرخیل را سره دی. عمرخیل صاحب، د اوبو په برخه کې که تاسو هم توضیح ورکړئ. او زمنن یو بل پښتنه بل تاسو څخه لرم، هغه دا چې د شاخبری په اړه وایي چې اکثره بیوداري ونی د کال په یو مخصوص وخت کې شاخبری غواړي. انګور څنګه څه وخت او څنګه باید وکړي؟ مرنه
سوان صاحب، د اوبو په ارتباط باید ځان لکه چې څنګه چې استاد ویل د څه مشخص کوي په دین شو چې څکس دغه نو اوبو باید ورکړي. متاسفانه په افغانستان کې یو له خراب رواجونه دار چې خلک فکر کوي دا ونی دا نباتات په کډکوري کې بعضې د څه خاصیت لري چې هغه مونږ ورته ژورې لیشي یا ژورې لیشي چې لري هغه نباتات دي. لکه انګور په موږ جملو کې ده، خلک د څه فکر کوي چې مونږ تاک تک په جویو باندې دلته معمول دي اتمن کته چې لیدلې وي، نو په جویو غټ جویو ورته جوړ کړی دا اوبال ته په کې ډند ولاړی تقریبا ډیر وخت چې دا ډیر نقصور ته کوي. خلک د څه فکر کوي چې دا یو ولې دا اوبال ډانس وي نو ډیر وخت دی تاک تک کافی دي، در حال چې هغه صحیح نه ده. او دا باعث دي ډیر مشکلات په تاکو کې سوی امراض ډیر کړی دي. هغه حاصل چې مونږ تر توقع لرو هغه چې ډیر اوبول وجنه خراب سوی ده په ابتدایي مراحل کې. مثلا تاک په ابتدایي حالت کې چې دا نه واشین چې ډیر کم اوبو ته ضرورت لري، کله کله چې دا نمو زیاتیږي ضرورت اوبو ډیریږي. متاسفانه افغانستان کې معمول دا دی چې ګرچې اوله کې هیڅ اوبه نه ورته ورکوي، بیا پس ته داسې اوبه کې چې زیاده د فاریاب خواته تللی وم چلته ډیر ښه انګور مونږ لرو. دا جویې تقریبا یو نیم متر زه ډېر جالبه وماته چې یو نیم متر جویې دي چې هغه اوبو ډکې کې لکه هاوس غوندې چې دا ډېر نقص ورته کوي. نو په کار دا دی چې که د اوبو اعلی تراسو لکه چې استاد هم ویلې چې مونږ افغانستان کې کافي اوبه لرو، اما مشکل دا ده چې نباتاتو ته یا ونو ته مونږ دومره اوبه چې ضرورت لري لغل ډېرې اوبو ورته خوشې کوو یا هغه مقدار ډېرې دفعات کمی. که دا تنظیم شي په قطرهي سیستم یا د تاسکو په سیستم دا ډېر مهمه ده. نو همیشه نباتات یا ونو ته رطوبت نسبتي په کار ده، نه مطلق تا اوبه چې په دفلاد یا په اصطلاح د عام توګه باندې چې دا پټي اوبه کوي دا رقم اوبو ته نه دي په کار. نو دلته د اوبو په ارتباط په افغانستان کې ډېر مشکلات شته چې باید یقین په دې پوه شي. په هر صورت راځو دې بل موضوع ته. تاسو تصب چې معلومداره میوهداره ونې چې په کې انګور هم شامل هم دي، تاکونه شامل هم دي، 30% په اصطلاح شاخبوري ته ضرورت لري. اما تاکو کې دا شاخبوري بیا متفاوته ده. تاسو کې دوه رقم شاخبوري دي چې په مونږ ورته سپار پلون یا هغه لاند شاخبوري په عام توګه ورته وای یا وګده شاخبوري چې هغه ته کین پلون وای. دا په خاصیت د تاک پورې اړه لري. کچیرې انګور په دویم دریم تر څلورم بنده پورې تشکیل سو نو دا مونږ لاند پرې کوو، او کچیرې انګور لاته مو تر لسم بند دی او نو دی چې هغه انګور ورکی، انګور دغه خاصیت لري چې همزمان په مغه کال هم نوده کوي، په مغه نوده کې انګور تشکیلی. نو د دې خاطر دا دوه چی په انګور په اصطلاح شاخه خبرې د یو کوتابور یا لند پریکون کې، یو درازبور یا اوګده پریکون کې، او په انګلیزي کوته سپار پرون او کین پرون وای. چې دا بیا بل 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 موضوع دا هم دا چې مونږ دا په کوم توګه روزو. په افغانستان کې خو معمول دا ده چې د خاور په مخ یا مثلا په جنوبی کې یا په قندارو دی خوا کې چې جګ جګ جوی ورته جوړی کړي، دا هر منطقه کې مختلف شکل باندې روزل کیږي. نو اما په اصل کې په کار دا ده چې دا سیستم اول ورته جوړ کړي. لکه فرضا په مرکزی افغانستان کې چې مونږ تجربه لرو، دلته لکه شمالي د کابل یا پروان او کاپیسا او خپل شمال د کابل د کودامن سیمه، دا سیمه کې سیستم د چایلی یا معمول چې په ټول دنیا کې معمول ده چې غته د ټی سیستم وای، دا کری مرواج سی، دا بیا ډیر فرق کوي. نو انګور چې کچیر په دې سیستم باندې اوچت سی، پس لغې بیا مونږ دغه دوه رقمه چې یا کین پرون یا په اصطلاح اوږد پرې کوونکی او یا سپار پرون یا لنډ پرې کوونکی په مناو باندې په مغه اساس بیا پرې کوو. بل شی دا هم مهمه ده چې مثلا په هر تاک کې فرق کوي، چې مثلا په هر مثلا د کین پرون یا په اصطلاح اوږده چې پرې کول کېږي غته څلور شاخه پاتې کېږي چې هغه انګور وکي معمولا، او څلور متبادله شاخه چې بل کال د انګور پرې کوي. او په سپار پرون کې بیا څلور معمولا څلور عمومي شاخه، او د هر شاخ ته مونږ تر 500 یا 450 دندانې ورته پریږدو. نو دا لږ شاید تلیفون ونه سم کولای چې صحیح تشریح کړم، خو منتها شکل په همدغه شکل باندې د سره
راځي. بله صاحب، ډیره زیاته مننه. لطفا موکو استاد، د دې لپاره چې شمه میس لانګورو جوړ کو، کوم ټکی باید په پام کې ونیسو؟ البته یو ډول انګور مو کشمشي انګور د میشي، یوازې له هغونه کشمش یا ممیز جوړیږي، او کله بیلابیلو انګورو ممیز جوړېدای شي؟
ډېر مننه. په افغانستان کې د انګورو څخه 15 قسمه ممیز موږ لرو. په افغانستان کې یو سره ممیز دی چې دا معمولا د کشمشي انګورو څخه، یو پیدا د هاته دلال انګورو څخه د دې څخه جوړیږي. بل شنه ممیز دي چې د کشمشي انګورو، شندخانه انګورو، دلال انګورو د دې څخه جوړیږي. بل د تورک کشمش دي چې هغه د کشمش سیاه بيدانه چې ورته وای نه دا د څنګه کو دغه متکو څخه، او یا د توران انګورو څخه. یو تعداد ممیز دي چې هغه د منکا انګورو څخه جوړیږي چې تور دي هغه دي. یو رقم د انګورو څخه چې ډیر زیات مشهور دي او ښه زیات شهرت لري، شندخانی انګور دي. چې شندخانی انګورو څخه هم سره ممیز هم شنه ممیز، د کشمشي انګورو څخه هم سره ممیز هم شنه ممیز. سره ممیز چې موږ ورته وایو هغه ممیز دي، هغه کشمش دي چې د لمر په واسطه باندې وچیږي. شنه ممیز بیا هغه ممیز دي چې هغه په د بالاخانی چې ورته وایي یا کشمش خانی چې ورته وایي، چې اوس په دې 15 کلونو کې د مختلفو موسساتو د خوا څخه دا جوړ شوی دی چې هلته د کال یو ل 2000 په شاوخوا کې هلته دا ممیز جوړیږي. د انګورو د پاره کم انواعو د انګورو ډیر زیات مهم دي چې دغه څخه ممیز جوړ شي. په افغانستان کې یو د انګورو یو قسم چې نوم یې هم کشمشي انګور دی، دا کشمشي انګور د کشمشو د جوړولو لپاره مناسب دی. شندخانی انګور مناسب دی. یو رقم انګور موږ ورته وایو چې هغه ته ابجوش انګور ورته وایي چې په کندهار کې دی. یو رقم انګور چې بیا په هرات کې دی چې هغه ته بیا فخری ورته وایي، په کندهار کې آیته ورته وایي. لال انګور څخه، میرامدی انګور څخه، توران انګور څخه، د دوسخه د شندخانی انګور څخه په مختلفو قسمونو باندې سره او شنه ممیز د دې څخه جوړیږي. خو د انګورو د هغه یو تعداد ویرایټیګان چې دي، مثلا حسیني انګور، په دې خاطر چې وختي پخېږي او ډیر وبلری هغه دغه د ممیز جوړولو لپاره مناسب نه دي. مثلا تایپی انګور مناسب نه دي. ولی د انګور هغه ورېټګان چې ما مخکې نومان واخیستل هغه قسمونه چې ما مخکې نومان واخیستل د ممیزو د جوړولو لپاره باید تر ډیر وخته پورې باید پتا کې پاتې شي چې ښه پاخه شي. د قندي موادو اندازه باید د 22 څخه باید کم ونی شي. د قندي موادو اندازه هلته درجه لري. هر څومره چې د قندي موادو اندازه زیات وسی هغه ممیز غوشن راځي. یو ټکی باید زه دا ذکر کړم چې پر هغه انګورو باندې چې یو رقم تابلیت چې په نامه د جبرلین ورته وایي چې هغه ور باندې پاشي انګور غټیږي، هغه انګور چې پر دوی باندې دوا پاشلی یا ګولی باندې ولوي دا غوښته باید هیڅ وخت باید ممیز جوړ نشي. ولی هغه چې ممیز چې جوړوي بیا ورته اوبه د لاسه ورکوي. بل د ممیز په جوړولو کې موږ باید متوجه اوسو، انګور باید د میوې دانه باید یو قسم وسی، یا د انګور باید غټ وسی یا انګور باید متوسط وسی. او د ممیز جوړولو په وخت کې باید موږ انګور باید یک کاری کو تاسو مونږ نشي چې شونډه خانی انګور دي چې 50% د وژې دانې غټې دي، 50 مثلا 40% 10% بیا کوچنی دي. دا ممیز بیا ټول مکس راځي. دا چې مکس راځي یا مخلوط راځي دا بیا ښه بازار نه لري. یعنی دا انګور د دانې سایز د ممیز په جوړولو باندې ډیر زیات اهمیت لري. او په دې اخر وخت کې د ممیز د ډیر لپاره پد نشم کاربونیت بیا اشخار چې متوي هغه سره معاملې کوي چې انګور تازه ممیز تازه انګور ژر وڅښي دا په استفاده کوي. ډیر مننه.
سلامت اوسئ. کور ودان څو موضوعات لا پاتې دي چې په خو هم خبري وکړو. یو خو د انګورو د تاکونو مرزونه دي، په خپل د انګورو مرزونه او آفتونه، او بیا به په درملو خبري وکړو. عمر خیل صاحب که تاسو مهرباني وکړئ د انګورو لوی او عمده یا مشهور مرزونه او آفتونه څه دي؟
څلور تر اساس د سده چې موږ دا امراض ورتوایو، امراض په نباتاتو کې د غوړن تلک توزیع او تور کوم دی او صاد اجازه چې امراض هغه ته موږ مرز وایي چې هغه عامل په سترګو ونی لیدل شي، او هغه عامل چې په چې امراض یا په اصطلاح آفات عامل په سترګو لیدل کیږي هغه ته موږ آفات وایي. په صورت امراض په معمولا په انګورو کې، چون چې انګور ډیر حساس دي، چې موږ په افغانستان کې دلتا چې ډیر معمول مرز ده چې اوس فعلاً زیات ده، هغه اتشک ورته وایي. اتشک یا خاکسترک دا یو رقم اصلا یو فنګس ده، یو قارچ ده چې دا په هغه حالاتو کې ډیریږي چې هغه په هغه کال چې رطوبت نسبتي زیات وي. یا فرض مثال که مخکې ما په خبرو کې ویلې چې هغه سیمو کې چې کچیر بارانونه سرلنی زخت ډیر وي، هغه سیمو کې انګور ښه نه راځي. د دې له وجې نه چې هلته دا امراض زیات شیو کوي. نو د امراض مهم مرض د انګورو هغه اتشک ده چې د دې مخنیوي لپاره هم پس به درته خبرې وکړو. او د دې تر څنګ څنګ موږ یو بل مرض چې وقت قرغنه وایي چې هغه هم متاسفانه افغانستان کې شته، چې هغه هم آفت داد چې یو مرض ده چې هغه هم یو فنګس یا یو قارچ عامل ده. او د دې تر څنګ څنګ بیا موږ چې اوس زیات معمول شوی ده هغه شکرک ده، هغه یو میلی بگ یا یو رقم اوخی دی په اصطلاح، یا چې عامل یو اوخی ده یا په اصطلاح افکس دی، چې هغه هم اوس فعلا لپاره په افغانستان کې دا امراض زخت ډیر دي متاسفانه. چې او چې دغه ترین او چې ما تاسو ویلې چې اتشک ده او قرغنه ده او شکرک ورته وایي چې یا ملی بگ ورته وایي، دا امراض چې په افغانستان کې معمولا ډیر دي. خو یو شی باید ووایم چې اکثرا د امراضو متاسفانه د مونږ زمینداران یا ډاکټران هغه وخت متوجه کیږي چې شیوع زیات وي. چې شیوع وکړه بیا کنټرول د امراضو لږ مشکله کیږي. نو د دې لپاره باید چې مونږ هغه وقایوي حالت ته لاړ شو، یعنی وقایه باید زیات کړو. په انګورو کې وقایه ډیره آسانه نه ده نسبت نورو نباتاتو، نسبت نورو ونو ته. خو په کار داده چې وقایه سي، او وقایه معمولا داده چې مونږ په مینی کې لمنی نه وقایه شروع کیږي. په دې معنی چې په ونی په منی کې باید مونږه حتما د زمي غوړ یا زمینی غوړ چې چیرې انګور په استراحت تزي معمولا اوله مرحله کې یوریا سپری ورته وای یا 15% چې چیرې نیوی 15% پاڼې د انګورو توی سولې 15% په دې معنی چې په 100 لیټر اوبو کې 15 کیلو یا په 100 لیټر اوبو کې 2 کیلو سپینه سره یا یوریا واچول سي او په تاکو وشندل سي. دویمه مرحله کې رازو سي هغه وینټرایل یا د زمي غوړ دي. زمي غوړ معمول شې دي بازار کې په اسانه سره لا سره دي دا استعمالو ل یو قرچکش سره یا یو قرچکش یا یو هغه دوا چې د قرچ ضد ده لږه دوا سره استعمالیږي د معمولا د مینی په اخر کې. بیا رازو مشکل دي چې انګور شنه سي یا مشکل دي چې انګور د تیزان ځوندای کوي دی وخت کې مونږ لان سلفر ورته وایي چې اکثر د اقین په پیږي څنګه د چونې د سلفر ترکیب ده په مغه شیندو. پس لږه بیا مونږ کوشش کوو اوسنی شرایط په نظر نیول سره معمولا مونږ به په څلور مرحلو کې یا په درې مرحلو کې سلفر دا وټ سلفر یا عنصر د پیدا کیږي وازال توګه په انسان کې پریمانه ده دلته پیدا کیږي چې هغه کله چې دا نوده 15 سانتی سی معمولا 15 سانتی معمولا په 2 سانتی نه شروع کوي سو چې نوده 15 سانتی 15 سانتی 15 سانتی تر 40 سانتی پورې یا 15 سانتی پورې نه په څلور مرحله کې مونږه پودر پاشي پکو صدا سابق کې ډېر معمول په افغانستان کې امراض هم ډېر کم وفات هم ډېر کم و اما اوس فعلا لګ استعمال کم شوی ده خلک نورو دواګانو ته ترجیح ورکوي. لکه فرض مثال یو بل قرچکش ده او خدای دې دا ما خبرې لګ عام فهموي امراضی چې هغه په اصطلاح عامل قرچ ده چې هغه بیا نور دواګان لکه پنکنزول چې هغه سیستمیک دوا ده هغه استعمالوي. نو په کار دا دی دی بیا خینو ته چې دغه څو مرحلې چې ما ویلې دغه مد نظر ونیسي او دغه نه وروسته بیا یو قارچکو یو پنکنزول یا سیستمیک فنجسایت هم استعمال کی چې د متقدم لپاره دا ډیر ښه دی. خو پس لږه که احیانا که دا کار مونږ پرې وکړو د وقایوي حالات کې مونږ پرې وکړو تقدیر و امراضو نتی وست پا معمول ده پاسان که 30% از انشالله گرانتی ورکم چه مخنیوی چیگی. اما که خاص حالاتو که کنبل مرض رازی لکه داده دی آغه مرض دی معمول ده شکرک سورتو یا میلی بک پا دی حالاتو که بیا آغه مخصوصی دواگان تیغت پکار دی باید استعمالی کو. او یو بل شم چه غوالم اما ده نظر اونی چند لکه مخیما چه ویلی چه دی آبیاری حالت که آبیاری سیستم که دا دی اوبو دندول پا جویو که هم دام بایستی دی گردی تی امراض پا انگورو که زخت زیادتی یعنی کوشش باید دوستی تی پا انگورو که معمولا اوبو دند نسی او پا اغا کالو که چه خصوصا پا اغا کالو که چه بارانون دیروی نو کوشش وو که چه دا وقایوی حالات لگنور هم توجه ورته جدی وو که.
بله سب دیر زیادت منه نه یو هم چه دا هم یو دالو وقایوی ده چه په اکثرو سړو سیمو کې زموږ تاکونه یخ وهي په هنسه د دې لپاره چې یخ ونه وهي کله ناکله هوا اوس خو اقلیمي تغیرات هم دینو کله کله ډیره سړه شي نو د کروندګرو یا باغدارانو انګور ټول ضایع شي دوی ته څه پکار دي چې یخ ونه وهي؟
مهمه خبره دا ده چې پاره مونږ کو کی چې انګور چې د تازه انګور چې ډیر پات سی او بسګری ونش کوي چې الله یې خکېږي نو زما یو پیشنهاد ده پکې کې چې دوی دی د دغه د انګور چې کوم وخت چې انګور پخېږي بیا پس لا غږ خدي دوی دغه د وبا ورکول باندې کی وبه دي نو ورته ورکوي کچېری دی وبا ورته ورکی او البته دغه سوی د غسوی انګور بیا وبه جذبوي او مجرد چې هوا یخ سوه دلته دغه کیږي د انګور بیا چوي درس کوي نو په همدې خطر باندې یو طریقه د کنټرول همدا ده چې دوی باید
د ځینې خلک په ژمي خپل تاکونه خخوي یعنی خاوري پیاچوي دا هم صحیح طریقه ده.
بخښنه غواړم ما داسې فکر وکړ چې تا دا کوم وخت چې میوه په تاک کې وي
تر دې مخکې بله
د تاک د بله خو په مخکې عمر خیر صاحب هم دا یاد کړل چې په غزنی کې ژمی ډیر زیات یخ دی خلک هلته د انګورو با تاکونه په جیمی کې مخکې تر دې چې جمع را ورسیږي دا ټوله پر مځکه باندې کاژه کوي او دا ټوله په خاورو باندې پټوي. که چیرې دا په خاورو باندې پټ نه کړي نو بیا ژمی هلته تقریبا منفي شل منفي نولس حتی بعضې اوقات تر شل هم اضافه کېږي. بیا دا تاکان د هغه په مقابل کې مقاومت نه لري دا یخ وي. نو یوازنۍ لارې همدا ده چې دا تاکان باید رسي باید تر خاورو لاندې شي. خو زما پیشنهاد دا دی چې دلته باید محققین باید کار وکړي د انګورو داسې نیلی بوټي چې ورته وایي یا په روستاک یا په پایریشي چې په دري ژبه کې ورته وایي باید داسې ورایټي ګانې باید را پیدا کړي چې د یخنۍ په مقابل کې مقاومت ولري. بله هیڅ لاره نشته چې باید داسې ورایټي ګانې د نسلګري په برنامو کې باید په بریډینګ په برنامو کې باید محققین د داسې ورایټي ګانې پیدا کړي چې هغه د یخنۍ په مقابل کې مقاومت ولري. بله لاره همدا ده چې هغه په بوسو باندې او یا په تر خاورو لاندې چې پټ نه کړي بله لار نشته. موږ دومره امکانات نه لرو چې هغه تاکان ټوله یا مثلا په پلاستیک باندې پټ کړو یا هلته مثلا داسې د تهویې سیستم جوړ کړو چې سړه او ګرم هوا سره ګډې کړي تر څو پورې چې د هغو د یخنۍ څخه مخ ونیسو. بله لاره نشته نو همدا باید تر خاورو لاندې کړي.
بله صاحب ډېره مننه. سلامت
د کلنې متخصصین شامل ایتګانې پیدا.
بله ډېره زیاته مننه. فکر کوم چې په انګورو ډېرې زیاتې خبرې کېدای شي اوس په تجارت تراشو. عمر خیل صاحب له انګورو ډېر شیان جوړیږي. اشاره وشوه چې له سرکې رانیولې تر ممیزو پورې او تر جوسونو پورې سرکه یې څومره وارداره ده؟ هغه خلک چې ډېر انګور کري او لري هغوی پخپله هم کولی شي سرکه جوړه کړي او څومره بازار لري؟ بیا
والا سروان صاحب تر اوسه ماته معلومه ده خو په افغانستان کې معمول خصوصا غیر د کشمش حالت نه وي. سرکه بهترینه سرکه ته جوړی کې ما افغانستان کې معمول نه ده. ډیر کم خلک دا استعمالی یا اوقات معلومات لري چې دا استعمال شنو. نو معمولا دلته اماغه یو شکل چې هغه چیزی د کشممیز په شکل باندې اماغه معمول ده چې دا وچویې. نو غیر لګنه جوړول دي سرکه یا بل حالت هم تغییر کړي لکه چې مثلا غوره دي انګور مونږ ورته وایي چې هغه په حالت کې چې انګور غوره یې هغه وچوي هغه هم یو نو دی تغییر دی حالت دی انګورو ده. همدغه دوه دلته معمول دي. نور دا سرکه او یا په هغه شکل چې نور غربي هوادو کې نور شان تر جوړیږي هغه په افغانستان کې معمول نه دي.
جوس کومه فابریکه فکر کوم چې په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې جوړه شوه تر څه حده پورې ده او څومره تولید لري؟
بله د جوس فابریکه جوړه شوې ده اما دلته انګور نسبت قیمت دي. اما د فابریکې والا سره خپل غږېدل هم هغوی ویلي دي چې په افغانستان کې مونږ د انګورو نه چې جوس جوړیږي یا کنسنټریټ جوړیږي دا ډېر دوی ته په اصطلاح قیمت زیات تمامېږي معمول نه دي. دلته اوس هغه فابریکه هم تر اوسه استفاده نه کوي تړلې دي. دلته اوس د انګورو جوس نه تولیدېږي افغانستان کې تر اوسه څه معلومات لرم.
ولې دلیل یې څه کېدای شي؟ ځکه چې افغانستان تاسې وایي چې د انګورو د تولید مهم مرکز دی او کله چې لارې هم بندې را بندې شي لکه دا اوس چې بندې وي نو انګور به لا ډېر ارزانه وي کله ارزانه به په لاس ورځي.
دو خبرې دي صاحب. دلته یو خدای ته انګور چې نور هغه څه وچیږي کشمش کې مارکیټ لري نسبت جوس ته او بل دا چې د جوسو فابریکې چې بیا کنسنټریټ چې جوړیږي نه تنها کشمشو حتی د مڼو حتی د انارو ګرچه انار اوس فعلا د وروستیو کلو کې لږ زیات استفاده شوي دي په کنسنټریټ جوړولو کې چې بیا وروسته جوس جوړیږي. دلته انګور چې دي نسبتا قیمت دي هغه فابریکو ته یا ولات دام کیدای شي چې د تولید د انګورو په فی واحد د ځمکې کې کم د افغانستان کې او بل دا چې دلته دا د فابریکې والا انګور دلته د سورتو د ګریډ ډیر زیات نه کیږي په افغانستان کې متاسفانه. همدغه ساحه شکل باندې خرڅیږي زیات. اوس الحمدلله شروع شوي دي چې هندوستان ته هم شروع شوي دي چې دا سورتو ګریډ که هغه ګریډ چې اصلا کوم بل ارزښت لري تجارتي هغه به فابریکې ته ځي چې هغه نه جوس جوړیږي او نور شانته جوړیږي. اما دلته فعلا تر اوسه زه معلومات لرم دغه انګور چې تولیدیږي د دې قیمت د پروسس لپاره لوړ ده چې یعنی دوی نشي کولای چې هغه پروسس کی او دلته مخصوص انګور هم نشته چې تنا د پروسس لپاره وي. اکثرا انګور اکثر مطلق انګور د په اصطلاح د خوړلو انګور دي یا د اصطلاح د پروسس لپاره نه دي او یا د کشمش انګور دي.
بله سپ ډیر زیات مننن استاد. اوس د خبرونه په دې ورستیو شی بو کې په دې ک کاربنګرو ته او باغدارانو ته وو وایست چې د دوی د تاکي شودل او د تاک روزلو د حاصل اخیستلو کې مشکلات څه دي؟ اومده شاید ځینې مشکلات ته تاسو دواړو د خبرونه په ترڅ کې اشاره هم کړی وي، خو بیا هم په لنډو ټکو ورته وایست چې دا کارونه ونی کې او لا ډیر حاصل ترلاسه کی.
د تاک د روزلو لپاره په لومړی قدم کې زما ټول بزګرانو ته باغدارانو ته دا مشوره ده چې دوی باید رشدار کلمی او هغه د انګورو هغه ډولونه د بازار دی په نظر کې ونیسي چې ما ته کم بازار نږدې دی. ایا د تازه انګورو لپاره د انګورو کم کسب ډول زه باید انتخاب کم چې زه دا وکړم، او که د ممیزو لپاره دی کم ډول ممیز زه باید دا غو باغ باید جوړ کړم؟ دا ډیر زیات مهم دی. بله غټه خبره دا ده چې زموږ بزګران باغونه چې جوړوي ته اوس پرې په ټول افغانستان کې که حساب درته ووایم په داشمو کلونو کې زه فکر نه کوم چې 2000 هکتاره په شاوخوا کې دی موږ د انګورو د چیلی سیستم ولرو. انګور په افغانستان کې د 8000 هکتاره څخه زیات ساحه ده چې دغه باغونه ټول په عنعنوي شکل باندې دي کې حاصل وګورو په عنعنوي په یو هکتار کې 10 متریک ټنه دي، که د چیلی په سیستم باندې سي هغه 2 چنده یعنی 10 متریک ټنه کېږي. نو زما غټ مشکل دا دی کدی چیری انګور د چیلی په سیستم باندې تربیه کی هم به ډیر حاصل لاسته راوي، هم به مرزونه کنټرول شي، هم به د وبو چې هغه تاک چې وبو ته ضرورت لري ولې دی خپل په هغه ساحه باندې د سوري کوي مرزونه به شفه کنټرول شي، تاک به اوادار وي، یخ به نه وي، مرز به نه وي، ښه حاصل به لاسته راوړي او ښه با کیفیته میوه به تولید شي، ډیر حاصل به تولید کی. دا ډیر زیات د انګورو په تولید کې د انګورو تربیه ډیر زیاته مهمه ده چې په اولو دوم او دریم کال کې چې دوی دا تربیه کوي په ښه سیستم باندې باید خپل د مربوطه مامور د ترویج او د مسلکي خلکو سره په تماس کې وسی ترڅو پرې چې د انګور باید ټول فصل دې ښه نوي باغونه چې جوړیږي باید د چیلی په سیستم باندې وسی. زاره باغونه زما د پیشنهاد چې هغه باید تعویسی د چیلی په سیستم باندې چې هغه د ټی سیستم باندې باید جوړ شي، ولې هغه خلک چې غواړي چې د انګورو څخه ممیز جوړ کړي هغه دی په آی سیستم، او هغه خلک چې غواړي چې د انګور په تازه شکل باندې د انګورو څخه استفاده کوي د ډیر حاصل د لاسته راوړلو لپاره د ټی سیستم لکه د ټلیفون د پای په شکل باندې دی دا ډیر ګټور.
bale همدغه شکل چې تاسو ورته اشاره کوي چې ولرګي درولې یو په تاکي ورپورې تړلې وي د پدې اروپا کې ډېر رواج ده، او دوی وایي چې په دې شکل سره انګور رو تل مرشه رسی شي او ورستی جمنه له بو سره او خاور سره نه لګیږي. انجینر صاحب مرخل کتاسي هم په یوه دقیقه یا دوه دقیقو کې خپل سپارښتنه باغدارانو ته وکي مهرباني.
ډیر زړه مننه تروان صاحب او استاد په تفصیل سره ټول خبرې وکړي. فقط څو خبرې اضافه کوم ته یو دات مثلا هغه تاکو کې هر جایسي مو کې هغه د زمینی له خوا په اصطلاح تاکونه د مذکلاند کې نه ولیکي په اصطلاح خشيږي هغه جواب جلګری سالته په تاکونه کړی د ما یو مشخصه پیشنهاد داده، ولې چې هغه که اقتصادي تحلیل کو حاصل ډیر زیات کم دی. یو بل خبره چې ډیره مهمه ده چې استاد مو ته ویل په تاکید هم جواب یو کړي تغییر د حالت د سیستمو د چې مونږ معمولا د وطني سیستمونو د مونږ اصلا که په مجموع کې حساب کې په یو تاک باندې که څو ساده نه وته اشاره وکړم مونږ یو من یو کیلو لګنه لا کم یا 5 کیلو وای چې اوسط د حاصل د تاکو ده،
یا ولایت امامداره چې سیستم څه کوم کارو دا وطنی یا نوی سیستم دا به نوی سیستم باندې په دې مدرن سیستم چې هغه هم ډیر سخت کار نه د پدې تبدیل شي شعب تاکونه باید په ستو غورو ځلسي هغه سیستمونه چې مرواج دي د افات او د امراض مخنیوي وسی په وقایع کې باید ډیر زیات کومک وسی او لږ ټول ډیر مهم دار چې د ابیاری سیستمونه باید په دې شکل تغیر شي دا شکل د ابیاری هم وبځای کې او تاکو ته هم کتن لري
ډیر زیات مننه کورواندان انجینیر هدایت الله عمر خیل او د کابل پوهنتون د کرنی پوهنسی د باغداري د څنګه استاد پوهان غلام رسول سمدی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو چې آزادی رادیو اوري د آزادی رادیو خبرونه چلر وشه ساعت اوریدئ شي
شنو نو سارو نا دشنو موت کا زم دیرو نا کلو باندا نو سایا ما دشنو شنو نو سارو نا دشنو موت کا زم دیرو نا کلو باندا نو سایا ما دشنو موت کا زم دیرو نا کلو باندا نو سایا ما دشنو ظالم میں میں نیم پرتا
دوش کوټه کستر کی چاته واړو ملیلا دوش کوټه کستر کی چاته واړو ملیلا دوش کوټه کستر کی چاته واړو سمون کارنګن رخ سر مخلا کل مار لرینا سمون کارنګن رخ سر مخلا کل مار لرینا اور مام مسکین پزړ حسن کل نظر لرینا اور مام مسکین پزړ حسن کل نظر لرینا Come on.